السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساته خبرونه له همدې شیبې پیلو دوه اونیز پروګرامونه هم په دې خبرونه کې ځای سوي د لوبو له میدانه او د ازادي میلمه ځینې راپورونه هم خبرو نن دوشنبه ده د کب یهود میاشتې 29 د مارچ 11 پیل له خبرونو کېږي د بریتانیا دفاع وزارت له افغان پناه غوښتونکو د هغې غوښتنې په خاطر بخښنې ته اړ ایستل سوی چې له دوی څخه یې په دې هېواد کې د منل کېدو لپاره کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې دې وزارت له افغانانو غوښتي وو که غواړي بریتانیا پناه ورکړي باید لازم اسناد یې د طالبانو د حکومت لخوا تایید سي. د بریتانوي انډیپېنډنټ ورځپاڼې د راپور له مخې افغان پناه غوښتونکي د زیږیدلو د سند او نکاح خط لپاره د افغانستان د اوسني حکومت مهر ته اړتیا لري. بریتانوي ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې پرون یکشنبه د بریتانیا د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي د افغانانو د سندونو په برخه کې ځینې تېروتنې چې ترسره سوي دي بخښنه غواړي. د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د پېښور او جلال آباد ترمنځ د مسافر وړونکو بسونو مستقیم خدمات پیل کړي. پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې اړه موافقه د افغانستان د نړیوالې همغږۍ ډلې چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لټه کوي په وروستۍ غونډه کې سوې ده. د راپورونو له مخې د دواړو هېوادونو د ترانسپورت وزارتونو په اصولو کې موافقه کړې چې په لومړي سر کې دي پر دې لاره له 1500 تر 1600 پورې سیټ لرونکي بسونه په کار پیل وکړي. د موافقې له مخې پاکستان به د بسونو یو ترمینل په تورخم او افغانستان به یې په جلال آباد کې جوړوي. افغانان د مځکې له لارې کلونه کلونه پاکستان ته په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ سوي او اوس چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بهرنیو هیوادونو ته الوتنې په نشت حساب دي، افغانان تر ډیره پاکستان ته په تلو کې پر مځکنیو لارو متکی دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د روان کال په فروری میاشت کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د کمپاین په لړ کې شاوخوا 2.3 میلیونه وګړي واکسین کړي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي په دغو واکسینسو کې 1.2 میلیونه ښځې دي او زیاتوي چې دغه کمپاین په لړ کې چې په 19 ولایتونو کې تطبیق شوی هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 30 کلونو پورته دي د واکسین لومړني یا تقویتي ډوزونه ورکول سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په عین حال کې په یو بل ټویټ کې ویلي افغانستان کې به تر هغو پورې د پولیو یا ګزند ضد ناروغۍ پروګرامونو ته دوام ورکړي چې پولیو یو مخ له دې هېواده ورکه سوي نه وي. تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکولو یو کمپاین تیره اونۍ افغانستان کې ترسره سو. یونیسف وایي چې په هغه کمپاین کې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکول سو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا UNHCR په پکتیا کې له سلګونو کسانو سره د سولاري برېښنا د کیچونو د مرستې خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د UNHCR څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل چې تیره اونۍ د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې له 1200 کورنۍ سره د سولاري برېښنا کیچونو مرسته کړې ده. د نبی په نوم د سید کرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي ویلي چې په دغو سولاري پینلونو سره به یې کورونه رڼا سي او په ژوند کې به یې بدلون د UNHCR په مرسته راځي. د UNHCR په وینا سولرونه افغانانو ته چې ډیری یې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او برېښنا نه لري پاکې انرژي برابروي. د افغانستان بانک نن دوشنبه 15 میلیون ډالر د داوطلبۍ له لارې لیلاموي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې دې بانک درې ځلې لسګونه میلیون ډالر د داوطلبۍ له لارې لیلام کړي دي. تر دې مخکې نه دي لیدل سوي چې دې بانک دې په یوه اونۍ کې درې وارې لسګونه میلیون ډالر لیلام کړي وي. د پاکستان پولیسو د دې هیواد په خوانی صدر اعظم عمران خان او هغه ته نږدې 19 نور چارواکي رسمن په تروریزم تورن کړي. په تورن سو کسانو کې د عمران خان یو شمېر هغه پلویان هم شامل دي چې د تېرې شنبې په ورځ له پولیسو سره په نښتو کې ښکېل سوي. عمران خان له دې مخکې په غیر قانوني ډول د هغو دولتي ډالیو په پلورلو تورن سوی چې د صدر اعظمۍ په دوره کې له بهرنیو چارواکو ترلاسه کړي وو. عمران خان دغه تورونه بي اساسه بللي او ویلي دي چې دا د اوسني صدر اعظم شهباز شریف لخوا د پر ضد یوه دسیسه ده. ایراني چارواکي وایي چې د دې هېواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د عربستان له پاچا ملک سلمان رسمي بلنه ترلاسه کړې چې هغه هېواد ته سفر وکړي. د ایران د لودیرستیز مرستیال محمد جمشیدی پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې رئیسی د عربستان د پاچا بلنه منلې ده. ایران او سعودي عربستان چې له وو کلونو راهیسې اړیکې ترنګلې وې په دې وروستیو کې د چین په منځګړیتوب د خبرو په نتیجه کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې ډیپلوماتیکې اړیکې به بیرته پیلوي. تمه ده چې ریاض او تهران به په دوه میاشتو کې سفارتونه او قونسلګري بیرته پرانیزي. بیا هم شرغلاست ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده. د افغانستان د شوزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استاذي رینا اميري په ملګری ملتونو کې د قطر له دایمي استاذ سره د افغان شوزو او جنو د حقوقو پر مسأله خبرې وکړي. په عین حال کې د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیب چې تر امریسانی پورې شوزو او جنو له پانتونیز زده کړو راګرځولې د اداري چارو په څوالې د کارونو پر مخ بیولو په وړاندې یو لوی خنډ بللی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخه عالیه بن احمد بن سیف ثانی د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا اميري سره کتلي دي. د وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د روانو حالاتو او د افغان ښځو د حقونو په ځانګړي توګه د زده کړو د حق د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او رینا اميري هم له خپل اړخه د دغه کتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خو له دې مخکې تېرونه په یو ټویټ کې ویلي وو چې د افغان ښځو د واقعي ملاتړ لپاره به د هیوادونو او بنسټونو ترمنځ یووالي هڅو ته دوام ورکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری پرون په یو ټویټ کې ویلي روانه اونۍ به ټول افغانستان کې ډیر ښوونځي د ژمي له اوږدې رخصتۍ وروسته بیرته پرانستل شي. خو ښوونځي د هغو نجونو لپاره تړل شوي چې غواړي له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. یو این ایس سی آر په یو ټویټ کې د فرهانی په مستعار نوم د یوې افغان نجلۍ هغه غوښتنه هم راخیستې چې ویلي دي له ټولو خلکو غواړي چې افغان نجونې له خپلو هیلو سره چې لري هیرې نه کړي. سبا سیشن به نوی 1402 هجری لمریز کال پیلیږي خو تر اوسه دې هیڅ نښې نه لیدل کېږي چې د نوي کال له پیلېدو سره به د طالبانو حکومت ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو له څه باندې یو نیم کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. دوه اونۍ مخکې د کپ یاهود په 15مه چې د افغانستان په سړو سیمو کې پوهنتونونه بیرته پرانستل شول هم ښځو او نجونو ته اجازه ورنه کړل شوه چې پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم چې په تېره قوس میاشت کې ښځې او نجونې تر امرسانی پورې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي پرون په کابل کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون په غونډه کې اداري ټکنۍ چارې د کارونو د پرمخ وړلو په وړاندې یو لوی خنډ وباله. خو نوموړي د دې هیڅ یادونه ونه کړه چې کله به د پوهنتونونو دروازې بېرته د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي.
په مختلفو ولایاتو کې چې ګرځېدلی یو یا د مختلفو اساتیزو سره مو کتلی دي، محصلانو سره مو کتلی دي، مراجعینو سره مو کتلی دي، یوازنۍ شکایت او ستونزه هم دا چې زموږ چارې ډېرې ځنډیږي. د استاد تقرر هم په میاشتو میاشتو وختونه غواړي، محصل ډیپلوم چې ورکول کېږي په میاشتو میاشتو وختونه غواړي، د یو شا جزئي کار چې خلاصېږي په هفتو هفتو وختونه غواړي.
پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه تل د نړیوالې ټولنې له اندېښنو او غبرګونونو سره مله وو. طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکوي، خو د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول غواړي ښځې د ټولنې له ورځني ژوند څخه حذف کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلام او درنخ د لوبو له میدانه اونیزي ورزشي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو لوبو په تړاو خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو. وروستۍ برخه کې ځانګړې مرکه هم لرو. دا ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راتلونکو درې شل ورځو سیالیو په لوبیز پلان غږېدلی وو. زه بختیار ساحل یم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې شل ورځې سیالیو د پاکستان اعلان شوې لوبډله، د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا کم عمره لوبډلو درې اړخیزې سیالۍ.
افغانستان کرکټ بورډ عثمان نونس کلنو کم عمره لوبغاړو د درې اړخیزه سیالیو کوربتوب په غاړه لري، چې پکې د افغانستان نونس کلنو کم عمره لوبډله همدارنګ د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې شاملې دي.
د ساحلي فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان ګډون او لوبې، د ټیسټ اتلولۍ یا چمپیونشپ په لوبې ته د هند او استرالیا وتل، او د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو وروستۍ لوبه. تاسو ازادي راډیو ته غوږیاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلې د افغانستان او پاکستان د راتلونکو درې شل ورځو سیالیو له لوبلړۍ کوو. د دوړو هیوادونو ترمنځ د درې شل اوریزو سیالیو پیل به د مارچ په څلرویشتمه نیټه وي. بیا د همدې میاشتې په شپږویشتمه او اوویشتمه نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کیږي. د پاکستان کرکټ بورډ د شاداب خان په لوبډل مشرۍ د افغانستان پر وړاندې دې سیالیو ته خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د مارچ په 14 نیټه د پاکستان کرکټ بورډ له لوري په اعلان شوې لوبډله کې لوبډل مشر بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین شاه پریده، حارث رؤف او فخر زمان په څیر تجربه کار او پیاوړي لوبغاړي نشته. په دې لوبډله کې شاداب خان لوبډل مشر دی، ورسره عبدالله شفیق، اعظم خان، فهیم اشرف، افتخار احمد، احسان الله، عماد وسیم، محمد حارث، محمد وسیم، نسیم شاه، سایم ایوب، شان مسعود، طیب طاهر، محمد نواز او زمان خان شامل دي. دغه راز ابرار احمد، حسیب الله او اسامه میر د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوي دي. د پاکستان په اعلان شوې لوبډله کې اکثریت هغه ځوانان دي چې د یاد هیواد د پی ایس ایل پاتم پړاو کې ښې لوبې کړې دي. افغانستان لا دې سیالیو ته خپله لوبډله نه ده اعلان کړې، خو یوه درویش کسیزه لوبډله یې په اماراتو کې په تمریناتي کمپ بوخته ده. د افغانستان او بنگلادیش تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلو د دوه یو ورځنیو لوبو لړۍ مساوي کړې ده. د دې لوب لړۍ لومړی لوب افغانستان او دویمه بنگلادیش ګټلې. په دې لوب لړۍ کې د غوره توپ اچونکي او توپ وهونکي جایزې بیا افغان لوبغاړو ګټلې دي. بشپړ تفصیل به له سالم احمد صالح څخه واورو.
د افغانستان او بنگلادیش تر 19 کلونو د کم عمر لوبډلو ترمنځ د دوه یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ یو د یو پوړاندې برابر پای ته ورسېده. دغه لوب لړۍ د مارچ پر 10 نیټه د متحده عربی اماراتو په ابو ظبي ښار کې پیل شوه. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې د 202 اویا منډو هدف وټاکه. دوی ته سوهیل خان پورا 7 منډې وکړې. دغه راز سلیمان عربزی 55، محمد هارون 33 او اکرم محمدی 28 منډې جوړې کړې. د بنگلاديش په توپچونکو کې بیا معروف او واسی صدیقی 2-2 لوبغاړي وسوځول. بنگلاديش د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 113 منډې وکړې او د 105 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. د دوی مخکښ توپ وهونکی جیشان عالم و چې 20 منډې کړې وې. د افغانستان چټک توپ اچونکي یما عرب 4، پریدون داودزی 3، ناصر حسن 2 او کامران هوتک یوه وکټ واخیسته. د دې سالی غوره لوبغاړی سوهیل خان وو. دغه راز دویمه مسابقه بیا د روانې میاشتې پر 15 نیټه ترسره شوه چې بنګالی لوبډلې د 13 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې چې د 4 پر ترسره شوه، بنگلاديش تر ټاس ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او د 222 منډو هدف یې وټاکه. که څه هم د دوی د پیل توپ وهونکو ښه لوبه ونه کړه، خو د منځنۍ کچې توپ وهونکو یې اوږده ملګرتیا وکړه. دوی ته محمد شهاب او شیخ پرویز په ترتیب سره 98 او 48 منډې وکړې. د افغان توپ اچونکو له ډلې بیا هم یما عرب 4 او فریدون 2 لوبغاړي وسوځول. د دې هدف په تعقیب د افغانستان د پیل توپ وهونکي همغه سلیمان عربزی او لوبډل مشر نومان شاه و چې دواړه شونه ځلیدل. افغان لوبډلې 40 اورونه ولوبول او د 113 منډو تر جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې سیالۍ کې هم سوهیل خان مخکښ توپ وهونکی و، هغه 88 منډې وکړې. په دې سره دغه لوبلړۍ په مساوي توګه پای ته ورسېده. د ټورنمنټ د غوره توپ وهونکي جایزه سوهیل خان او د غوره توپ اچونکي جایزه یما عرب ته ورکړل شوه. د ویلو ده چې دا د افغانستان تازه دمي تر 19 کلونو کشره ملي لوبډله ده چې د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا غواړي را روان نړیوال او آسیایي جامونو ته چمتو کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د همدې لوبډلې په دوام کې دا ځل د افغانستان کم عمره ملي لوبډلې سره سریلانکا او بنگلاديش په سیالیو بوخته ده. دغه درې اړخیزې سیالۍ د مارچ په 13 نیټه د اماراتو په ابو ظبي ښار کې پیل شوې دي. افغانستان خپله لومړۍ سیالي له بنگلاديش سره ترسره کړه او د 2 وکټو په توپیر یې وګټله. بنگلاديش تر پچې ګټلو وروسته توپ وهنه کړې او ټوله لوبډلې په 23 اوور کې د 15 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. د افغان توپ اچونکو له ډلې بشیر احمد 4، کامران هوتک 3، خلیل احمد 2 او یما عرب 1 لوبغاړی وسوځاوه. د افغانستان کم عمره لوبډلې ورکړل شوی هدف د 3 وکټو په سوځېدو په 10 اوور کې پوره کړ او په دې سره د 3 اړخیزو سیالیو لومړۍ لوبه وګټله. په توپ وهونکو کې سوهیل خان 33 او محمد هارون خان 21 سوځېدلې منډې وکړې. بشیر احمد د دې لوبي غوړه لوبغاړي نومول شوی دی. په دې تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیز څانګې مسول عبدالله خان پښتانی بیا ازادي راډیو ته داسې ویلي دي.
لکه څنګه چې تاسو وایئ افغانستان کرکټ بورډ اوسمهال 19 کلنو کم عمر لوبغاړو د درې اړخیزه سیالیو کوربتوب په غاړه لري، چې د افغانستان 19 کلنو کم عمر لوبډله همدارنګ د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې شاملې دي. دغه لوب لړۍ د مارچ میاشتې په 13مه نیټه باندې شروع شوې، چې په پیل کې د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ لومړۍ لوبه د مارچ میاشتې په 13مه نیټه او دویمه په 15مه نیټه ترسره شولې، چې لومړۍ افغانستان وګټله او په دویمه لوبه کې افغان 19 کلنې لوبډلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ومنله. ټرای سیریز یا د درې اړخیزه سیالیو هغه د جام د خودنې مراسم هم ترسره شول، چې پکې د درېو واړو هیوادونو لوبغاړو او لوبډل مشرانو ګډون درلود. همدارنګه به افغانستان بیا د مارچ میاشتې په 22مه نیټه د سریلانکا 19 کلنې لوبډلې په وړاندې ډګر ته ښکته کیږي. بیا به د مارچ میاشتې په 23مه نیټه افغانستان د بنگلاديش پر وړاندې لوبه کوي. ورپسې به بیا د مارچ میاشتې په 26مه نیټه باندې سریلانکا د بنگلاديش 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې لوبه ترسره کوي، او په پای کې به هم د مارچ میاشتې په 28مه نیټه افغانستان د سریلانکا لوبډلې پر وړاندې سیالۍ کوي، او په 30مه نیټه هم د دوی ترمنځ د لوب لړۍ یا د درې اړخیزه سیالیو فائنل او پایلو به ده. دغه راز به له هغه وروسته افغانستان د اپریل په لومړۍ نیټه د بنگلا د سریلانکا پر وړاندې خپله لومړۍ لوبه ترسره کړي، ورپسې به د اپریل په دویمه باندې د یاد هیواد د 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې دویمه لوبه ترسره کړي، چې په پای کې به دغه لوب لړۍ یا د درې اړخیزو سیالیو لوب لړۍ پای مومي.
د افغانستان کورنۍ یا ډومیسټک کرکټ د هر هیواد د کرکټ ودې لپاره په کور دننه سیالۍ خورا مهمې ګڼل کیږي. هغه هیوادونه چې پیاوړی کورنۍ کرکټ لري په نړیوالو سیالیو کې ډېرې لاسته راوړنې هم درلودلې دي. د افغانستان په کور دننه کرکټ له کلونو راهیسې ترسره کیږي، پر کیفیت او معیار یې کله ناکله نیوکې هم کیږي، خو اکثریت ملي او غوره لوبغاړي له همدې سیالیو ملي لوبډلو ته راغلي دي. په کورنیو سیالیو کې گریډ 1 یا لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ اوږده مخینه لري. تقریبا هغه لومړنی ټورنمنټ دی چې د افغانستان اکثریت ملي لوبغاړو پکې لوبه کړې ده. د 2023 زیږدیز کال د گریډ 1 سیالیو پایلوبې ته د ننګرهار بی او کابل ولایتي لوبډلو لار پیدا کړې ده. په نیمه پایلوبه کې ننګرهار بی لوبډلې د ACB 11 او کابل لوبډلې بیا لغمان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د روان مارچ میاشتې په 3مه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې پرانستل شوې وي، او پایلوبه به هم په همدې لوبغالي کې ترسره شي. د گریډ 1 په سیالیو کې 12 ولایتي لوبډلو برخه درلوده، او هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې خزلې دلی دي راتلونکو درې ورځنیو او نورو سترو کورنیو سیالیو کې به چانس ورکړل شي. نړیوال کرکټ کې بیا هندوستان هم د ټیسټ اتلولۍ پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. هندوستان له آسټرالیا هیواد څخه د څلورو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته وکړای شول چې د ټیسټ اتلولۍ یا چمپیئنشپ پیلوبې ته لار پیدا کړي. هندي لوبډلې د ټیسټ اتلولۍ د نمرو په جدول کې دویم مقام خپل کړ، او په دې سره به سږ کال له آسټرالیا سره پیلوبه ترسره کوي. د دې رپورټ تفصیل به له امید ظهیر مل څخه واورو.
د هندوستان په احمد آباد ښار کې د آسټرالیا او هند ترمنځ څلورمه ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده، او له دې لوبلړۍ د ترلاسه شویو نمرو پر اساس هند پایلوبې ته ووت. د لوبلړۍ وروستۍ ټیسټ لوبه د کرکټ په تر ټولو ستر نریندر مودي لوبغالي کې د مارچ په 9مه نیټه پیل او دوشنبه بې پایلې پای ته ورسېده. د دې سیالۍ لومړنۍ پاڼۍ آسټرالیا وکړه چې 470 منډې وکړي. د دوی په توپ وهونکو کې عثمان خواجه 170 او کیمرن گرین بیا 114 منډې وکړي. هندۍ لوبډلې ته اشوین شپږ او محمد شامی دوه لوبغاړي وسوځول. د هند لوبډلې خپل لومړنۍ پاڼۍ تر 501 منډو پورې وغځول او بیا وسوځېدل. پخوانی لوبډل مشر ویراټ کوهلی تر ټولو زیات 116 او شوبمن گل بیا 123 منډې جوړې کړې. د آسټرالیا په توپ اچونکو کې ټیډ مورپی او نتن لاین د هند درې لوبغاړي وسوځول. په دې سیالۍ کې استرالیا ته د دویمې توپوهنې نوبت هم ورغې، خو د پنځمې ورځې تر پایهیې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 115 اویا منډې وکړې او د لوبې ټاکلی وخت بشپړ شو. د دې لوبلړۍ لومړۍ دوه لوبې هند او درېیمه بیا استرالیا ګټلې وه. په دې سره هندۍ لوبډله ګټونکې شوه. په دې سیالۍ کې ویراټ کوهلي د غوره لوبغاړي او اشوین او جدیجا بیا په شریکه د لوبلړۍ د غوره لوبغاړو جایزې وګټلې. استرالیا چې درېیمه ټیسټ سیالي وګټله، د ټیسټ اتلولۍ پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. خو بل لور ته د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې د کوربه لوبډلې بریا هند ته هم د پایلوبې لوبولو چانس برابر کړ. اوسمهال د ټیسټ اتلولۍ د نومرو په جدول کې استرالیا لومړی او هند دویم مقام لري. دواړه لوبډلې بعد روان کال د جون میاشتې په اوومه نېټه د انګلستان په اول لوبغالي کې پایلوبه ولوبوي. د ویلو ده چې هند دویم ځل لپاره د ټیسټ اتلولۍ پایلوبې ته لار پیدا کوي او د لومړي پړاو اتلولۍ بیا نیوزیلند ګټلې وه.
اخوا بیا بنگلادیش په لومړي ځل له انګلستاني لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 ګټلې. دواړه هیوادونو په لومړي ځل د شلوریزو سیالیو دواړه خیزه لوبلړۍ ترسره کړې ده چې بنګال وګټله. دا چې دا لوبلړۍ څنګه ترسره شوې ده بشپړ تفصیل به په دې رپورټ کې له اکرام الله اکرام څخه واورو.
بنگلادیش په خپل کوربتوب د انګلستان د شلوریزو سیالیو اتلې لوبلړۍ ته په لوبلړۍ کې 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. بنگلادیش ته لوبلړۍ درې ملوب دروانی مارچ میاشتې په 14 نیټه د 14 پوندو په توپیر وګټل او په دې سره یې دا لوبلړۍ هم وګټله. دواړو لوبډلو د مارچ په 9 نیټه د 16 اورونو لوبلړۍ پایل کړه. لومړۍ لوبه کې انګلستان د 155 پوندو هدف ټاکلی و. بنگالی لوبډلې دا هدف د 6 وکټو په سوځېدو سره په 13 اوور کې ترلاسه کړ. په دې لوبه کې نجم حسین شانتو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز دویمه شلوریزه سیالۍ د مارچ په 12 نیټه ترسره کړه. بیا انګلستان لومړی توپوهنه وکړه. په دې لوبه کې انګلیش توپوهونکي د بنګال په وړاندې بې وسه وو او د 113 منډو هدف یې وټاکه. بنگلادیش د دې هدف تر پوره کولو هم خپل شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. د 19 اوور په 5 توپې ځان موخې ته ورسوه. په دې لوبه کې مهدي حسن میراز د انګلستان څلور لوبغاړي سوځولي وو او شل منډې کړې وې چې غوره لوبغاړي ونومول شو. په درېمه لوبه کې بنگلادیش ټارګټ وټاکه. دوی په شل اوورونو کې 155 منډې وکړې. انګلستان که څه هم د دې هدف پوره کولو لپاره پیل وکړ، خو په شل اوورونو کې 122 منډې جوړې کړې او د 14 منډو په فاصله ماتې وخوړه. د دې لوبې اتل بنگالي لټن داسو هغه دی یو چټکه منډه کړې وی. نجم حسین شانتو بیا په درې واړو لوبو کې د ګټونکو دند ادا کړې و او ټول ټالی 144 منډه کړې وی چې د لوبلړۍ غوره لوبغاړی وپیژندل شو. د لومړي ځل چې دغه دواړه ملکونه د شلوریزو سیالیو دوه اړخیزه لوبلړۍ ترسره کوي او بیا یې بنگلاديش ګټي. دا په داسې حال کې ده چې انګلستان د شلوریزو نړیوال جام وروستۍ اتلولي هم په استرالیا کې ګټلې ده. دا ویلو ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ بیا د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ یو دوه انګلستان ګټلې وه.
د افغانستان د خزینه فوټبال ځینې ملي لوبغاړي وایي چې د دوی لنډوم او واکس نه په ګټه اخستنې نور کسان له افغانستانه وستل شوي دي. دغه خزینه لوبغاړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دې کار کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوړپوړو چارواکو لاس درلود. سره له دې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې فدراسیون یو پخواني چارواکي بیا ازادي راډیو ته د یادې مسلې پخلی کړی دی. جزئیات به له خاطر پردیس واورو.
د افغانستان د فوټبال په فدراسیون تور پوری دی چې د خزینو فوټبالرانو په نوم نور کسان له دغه هیواد بهر ته انتقال کړي دي. فوټبالرانو د ملي ټیم ځینو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لا هم د ملي ټیم ډیری خزینه لوبغاړي په افغانستان کې پاتې. د افغانستان د خزینو فوټبالرانو د ملي ټیم غړي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي وایي په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره دوی له 5 میاشتو زیات د پرواز په تمه و، خو دوی پر ځای نور کسان انتقال شول. نوموړي د افغانستان د فوټبال په فدراسیون تور پورې کوي چې د یاد فدراسیون ځینو چارواکو 2 میاشتې دا او یو شمېر نور لوبغاړي د ویزو او پاسپورټونو په نوم پته مکړي.
موږ 5 میاشتې د کابل په یو هوټل کې تیرې کړې. موږ ویل کېدل چې تاسو یو ساعت وروسته پرواز لرې، یو میاشت وروسته پرواز لرې، لس ورځې وروسته پرواز لرې، خو موږ پاتې شو. بیا داسې ورځ راورسېده چې په فیسبوک باندې زموږ د عکسونو نه په استفادې سره پوسټ وشو چې د افغانستان نه 130 کسه ووتل.
سره له دې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون مسؤلینو د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې په یاد فدراسیون کې وی سرچینې تایید کړي و چې یو شمېر داسې کسان برېټانیا ته د خزینو فوټبال د لوبغاړو په نوم لیږدول شوي چې په ټول عمر کې فوټبال نه وکړی. د سرچینې دا خبره ورسته لدی ازادي رادیو ته وکړه چې په برېټانیا کې په یوې څېړنه کې څرګنده شوه چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستان څخه د ښځو د فوټبال د لوبغاړو په نوم برېټانیا ته یو شمېر بیول شوي او ښځو په خپل عمر کې فوټبال نه وکړی. د 2020 کال په نومبر کې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي ټیم 15 لوبغاړي د خپل کورنیو له 130 غړو سره له پاکستان څخه برېټانیا ته په یوه الوتکه کې انتقال شول. میل ورځپاڼې پرون پنجشنبه په راپور کې وویل چې دغه نجونو ښځو ته چې عمرونه یې د 1919 کلونو ترمنځ وه د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت له دې کبله ویزې ورکړي چې د فوټبال کولو په خاطر د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ دي. د ورځپاڼې په حواله هغه څېړنه چې په دې برخه کې شوې پکې ویل شوي چې د دغو 15 کسانو په دریو کې یوه برخه اصلا په خپل ټول عمر کې فوټبال نه دی کړی.
او اوس له کرکټ وراخوا د ساحلي فوټبال په تړاو یو خبر لرو. د افغانستان ساحلي فوټبال خپل لومړی لوبه بحرین ته وبایلله. په تایلند هیواد کې د آسیا ملتونو نړیوال انجام مقدماتي سیالیو په لومړۍ لوبه کې بحرین 2-2 پر وړاندې افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د مارچ په 14 نیټه په تایلند هیواد کې ترسره شوه د بحرین په بری سره پای ته ورسېده. د دې لوبې په ترڅ کې بحرین په پرله پسې بریدونو سره 4 ګولونه ترسره کړل او د افغانستان لوبغاړي یوازې د 2 ګولونو په وهلو بریالي شول. د افغانستان لپاره تمیم حیدری دواړه ګولونه ووهل. افغان لوبډله به له بحرین او سعودي عربستان سره هم سیالي کوي. اخوا بیا د فوټبال نړیوال فدراسیون مشر د افغانستان له فوټبال ملاتړ اعلان کړی دی. د فوټبال نړیوال فدراسیون په 3 کانګرس کې یو وار بیا جانی انفانتینو د دې فدراسیون د راتلونکو 4 کلونو مشر وټاکل شو. د نوموړي دنده د یاد فدراسیون د اساسنامې پر اساس وغځول شو او په دې پروسه کې هیڅ سیال نه درلود. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه ناسته د روانډا هیواد په پلازمینه گیګالی کې ترسره شوه او پریکړه وشوه چې ښاغلی انفانتینو به تر 2020 زیږدیز کاله پورې د دې فدراسیون مشر وي. دغه راز په دې کانګرس کې د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر هم برخه درلوده او د فوټبال نړیوال فدراسیون له مشر سره هم لیدلی دي. فوټبال فدراسیون زیاتوي چې په دې لیدنه کې جانی انفانتینو د افغانستان د فوټبال بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. د ویلو ده چې د فوټبال وروستي بریالي نړیوال جام له امله چې په قطر کې ترسره شوه د یاد فدراسیون د مشر ملاتړ یې زیات کړی دی.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه ورسته برخه او ځانګړي مرکه دا ځل مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي او اوسني روزونکي دولت خان احمدزي سره د پاکستان پر وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې پر پلان جوړښت او چمتووالي خبرې کړې دي. ښاغلی احمدزي چې د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پر پالیسۍ او کړنو نیوکې لري داسې وایي.
په لوبډله باندې مونږ ولا دماغ په ذهن ډیر نه خلاصیږي چې څنګه جوړښت د لوبډله روان ده. دا کوم یو دم کوم چې مونږ د تغییر او تبدیل هغه مسلکي توب ګورو چې دې ته مونږ په انګریزي کې ترانزیشن پیز وایو. دا دومره په مسلکي ډول نه ده روان. وجه دا ده که وګورو د مونږ په ایشیا کپ کې څه رقم ټیم وو، بیا ورلد کپ کې بل ټیم وو، بیا لږ نه دا ټیم سره راته د تغییرات پکې راتله، اخیر بیا د یو ای خلاف څه د بل ټیم وو، اوس به د پاکستان خلاف بل ټیم جوړیږي او موږ به له کوم ټیم سره بیا ورلد کپ ته ځو. نو دا ایشیا کپ ته به ځو له کوم ټیم سره بیا، او بیا به ورلد کپ ته له کوم ټیم سره ځو. نو د ټیم د جوړښت د سی هغه ماته نخ کاری سی ټیم به مونږ جوړ کو او کومه طریقه سه مونږ روانیو.
زه سیب ستا سلام د تر دې ځای باید څه شي وی وای او لوبغړې ته څه ضرور وو؟
د دې لپاره ضروری ده شاید چې مونږ ډیر لوبغاړي تر یو وخت پورې لزان سره وساتو، ځکه چې ډیر لوبغاړي مونږ په لیگو کې مصروف وي. هغه اتحاد او اتفاق د ټیم یووالی، د ټیم کمبینیشن، هغه د لوبغاړو چې کوم مونږ همیشه وایو چې د دوی هغه لوبغاړي د ټول ټیم یو بل ته قوي نکتې او ضعیفه نکتې، کوم لوبغاړی پوم کې ده، کوم لوبغاړی زیات فټ ده، کوم لوبغاړی نه د پوم کې کوم لوبغاړی زیات فټ نه ده، کوم د فټنس مسایل دي، تخنیکی مسایل دي، څوک باید څه رقم ناکینګ وکړي، څوک باید څه رقم فزیکی تمرینات وکړي، څوک باید څه شی وکړي. دغه لپاره د ټیم یو ځای کول ډیر زیات ضروری دي. تر ډیره وخت پورې یو څه کسان یو ځای باید تمریناتی کیمپ په نظر کې ونیسي، او د دې زبردست کوچز سټاپ پلان دی باید دا کار وسی، او لوبغاړي ډیر پرې نه خودل سي سي ډیر جدا وسیږي، یو بل نه لري وسیږي، او بیا راغونسي او بیا ایونت ته سره ځي. دا کار به د منګه ټیم سره ورځ په ورځ باندې ضعیف کوي. بلکې وګورو منګه دی ګوربس د پاره کوم ریپلیسمنٹ باندې کار کوي په ټیم کې، آیا دا مناسب ده؟ یا په اوپنرانو کې وګورو کوم اوپنران باندې موږ کار کوو، لګیا یو څوک کوم په نظر کې دی دا زری برخه ده. پاس بالینګ کې د موږ وګورو په څوک په نیو بال خبالینګ کې، خو په زاړه بال بالینګ نشي کولای. یغه سره سره کم کار کیږي، سره کم تیاری کیږي. اوورال تیاری هم سدا د سې مسلکی تیاری هم نه دروان سه هغه باندې موږ فکر وکړو سه یو کس په 2015 کې څنګه اوټی د هغه په 2023 کال کې مغاسی اوټیږي، یا یو کس په 19 کې کوم قسم اوټی د هغه نېشنل ټیم کې هم لس کال بعد مغه رقم ستوندو سره مخ ده. نو دغه تیاری هم سدا ماته دومره ښه نه ښکاري.
دا راته وایي چې د لوبډلې له جوړښت سره موافق یي، هر ځل تر لوبو دوه یا درې ورځې وړاندې لوبډلې انتخابیږي. دا پروسه یا دا پروسیجر ستاسو لاندې څنګه ده؟
ټیم جوړښت منګا میشه ک فکر وکړو په سفر کې کو سدا دی منګا د ناکامی او غټه برخه هم ده. چې منګا په سفر کې ټیم جوړو، ټیم باید له سفر نه مخ کې جوړ سی، او د هر سړی رول او کار او هغه وظیفه په ټیم کې دیننه څه شی باید وسی هغه باید معلومه، او نور مخ کې باید ایونت کې او مخ کې لاسي. نو کو ګورو دا شیان دی رور سه منګا ماته نه ښکاري چې دغه ټرانزیشن پیز سره کم روان ده. څوک به اخر کې په ورلد کپ کې د ټیم به څوک برخه کیږي او څنګه به کیږي، او دې شیانو باندې ډیر مسلکي کار نه روان.
وینو چې څوم نړیوال سفر ده چې د افغانستان د سلیکشن کمیټه له خوا نن ځینې نوي ځوانان هم لوبډلې ته راوستل کیږي، خو تیر تلم د اماراتو پر وړاندې چې ولیدل د دوی د ویزو ستونزه و، دوی اتا کیمپ ته هم ونه رسیدل، او دا ځل کوم رسیدل فکر کوي چې دوی به چانس ورکړل شي، او د دوی لپاره څه پروسه په کار ده، څه پروسیجر په کار ده؟
د جونیئر په نوم باندې لوبغاړي چې چول کیږي دغه هم برخلیک په ټیم کې نه ده معلوم، او کوم بنیاد نه سي څوک کوم جونیئر ټیم الکان سي انتخاب سوي دي. شاته بنیاد شي استعداد د صرف او استعداد چې د کوالټي ده کنه، او یا کوم شاته کوم ټورنمنت کړی ده، یا کوم مسابقه کړی دي، په کوم تر باندې راغلی دي، که یا د سي وي دي څو درې کال مخکې څه شي کړی دي، دوه کال مخکې یو شای کړی ده، په غوښ باندې اوس په ټیم ته راغلی او کارکردګي دوه درې کال مخکې کړی، په غیر ټیم کې اوس ځای جوړیږي. نو ټول دا غو مسائل دي چې په دې باندې ډیر سیریس غور پکاري، او ډیر پیکر ته په پکاري ستر سو پوری یو خالو ګله یو سفر باندې لاړ سی. اوس هم د سي لوبډله تللی ده چې دا کوم لوبغاړي به بیا انتخابیږي، کوم لوبغاړي به لوبه کوي، او دا نور لوبغاړي به بیا چې کوي بیرته برازي، بیا به ایشیا کپ او ورلد کپ ته څوک ځي. دا د دې معلومول تر وس د دې معلومول ضروري وس نه په بغو خلکو باندې کار کولو، وس یو خلکو ته رول پیژندلو، وس یو خلکو ته ډاډ ورکول پکارو، وس یو خلکو ته چانس ورکول پکارو. البته سی په ډیر مسلکی داول باندې او کڅوک د دوی چټی په نظر کې او پښکې نو دا بیا د ټیم سره هم ظلم ده.
درنو اوریدونکو لملتیا مو منندویم، د دې ونې ورزشی خبرونه مو هم دلته پاتې ته ورسیده. تر بلې ونې مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي ملما
ډیر ماشوم ولې ژوند کې مونږ بیا ته ننګرهار نه کابل ته دوه چې څه څو عمر ما دا پته راته نشته، خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی.
نو لمړنۍ زده کړې لیسې دوره او په انتون دوره مو هم عمل ته تیره کړې ده. عمل ته مو ویلې دي
ما ابتدائی خونځه مې په میرویس خونځي چې هغه د کوټي څنګه مامورین کارتي ترمنځ یو ځای الته لوستو تاغینه وروسته بیا زلاړم امانی لیسې ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسې په نامه یادېدله الته مې بیا علي لیسا ولوستله.
او په هنتون به چیرته ولوست او څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصېدم هغه وختو کې د ښوونځي لومړیو دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده. نو په دې چې زه هم په دې ښو کسانو کې شامل وم نو ماته ځای په ځای بورس راغی د جرمني لپاره. نو افغانستان کې ما تحصیل نه کړ بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې و د بندنیو چارو وزارت البته د جرمني د بندنیو چارو وزارت یو بورس و. د دې موخه دا وه چې دلته جرمني کې د جرمني ژبې دپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمني ژبې په برخه کې او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمني کورس چې د کویتي انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس ورکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمني ژبې د ډیپلوم اخیستو دپاره. نو ما دلته د جرمني ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمني کې.
اوس ماسې پوښتنه دا وه چې څنګه تاسو ډاکټر شوئ؟ چیرته ډاکټر شوئ؟ طب مو چیرته ولوست؟
سروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په میونشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده. نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر درس ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا مستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان راته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کوه چې زه په یو تنګې والا کې یم او دې خوا خوا ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې ښه لامبو مې ستاوه ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه په والا کې دې زوال وینم نهنګه. نو ځان راته داسې محسوس کړه شو نو پته مې ځان ته مې وپتل چې زه به د طب تحصیل وکړم زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمن ډیپلوم اخیستنه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته او ما بیا سیټ واخیسته او د هغې نه وروسته ما پخپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. بیرته افغانستان ته لاړ نه شم. هغه جرمني ته چې زه په 1940 کال کې راغلم هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هېڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیسته جرمني کې هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي وي لیکن له دې سره سره کمه نه شوه. وروسته مو آثار وکښل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم د طب برخې کې تمکې شم، تاسې په ځلونو له ازادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې د طب د کار په برخه کې که زموږ اورېدونکو ته ووایه شي په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو؟ په روغتون کې مو کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو. څنګه
سروان صاحب کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېدم. زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېدم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت وو ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم. هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډېر نه پکارېږي. د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم شی چې ډېر د عمومي طب ډېر پکارېږي. یعنې دا چې هلته د سر نه نیوله تر خپو پورې طب پکارېږي. نو دې دپاره به زه چرت کښې شم خو به دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه. هغې نه وروسته بیا راغلم هلته د اسیسټانټ وایس مې کار وکړو چې البته د کلو یو کتن زیا نو الته پرشتہ تاسو وو دا هم چې فکر وکړ تقریبا دودیش کال مخکې نو په کلو کې هم تاسو وو چې د چا کا سر خوږی د حملو مې بخپل کورنی ډاکټر ته پته کا پخې خوږی د کزر تکلیفات د غاخ او د سترګو تکلیف چې بمو لومړی بخپل کورنی ډاکټر ته تلل نو دا شی ما ته ډیر ګټه وکړه په دې احساس باندې ما د سر نو تر خپو پورې په حساب هغه لومړنی ضرورت په طب کې هلته مې زده کړه د پمدی برخه کې مې پرمختګ وکړ آخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې د جرمني کوټه الګمائن میډیسین وایي داسې وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې
تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه وو چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شول
دا کوم کلونه وو
نو دا کلونه چې وو ما نولس سوه اتیا کال نه وروسته وو نو هغه وخت شرایط نه افغانستان هغه دا وخت چې افغانستان به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو
یرغل کړی او داغه وخت وو بیا هغې نه وروسته بیا د کورني جنګونه شروع شول دغه وخت هم داسې نه وو چې یو ډاکټر به په ارامه باندې هلته تللی شو او هلته یې کار کولی شو
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړې او که نه البته دا خبره دې ته په پام کوم له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو بیا یو ډول شرایط مساعد شول ډېر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل څوک پاتې شول څوک بیرته راغلل څوک د لنډې مودې لپاره څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل تاسې څنګه
نه څاروان صاحب زنو د افغانستان داسې فکر وکړي چې کم پنځوس کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم په دې پنځوس کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی
یعنی له جنازې سره تللی وی نو طبعا چې خوندور حالت نه و غمجن حالت و خو له دې سره سره وطن ته چې لاړی هوایي ډګر ته ورسېدی کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو څنګه احساس هم کوو
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شوک حالت کې وم زه ډېر غمجن حالت کې وم داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ خو په عمومي ډول باندې چې مې وکت افغانستان ما افغانستان و کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم دا چې پخوا به اوس سړکونه په تش وو اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګونه وه بیا چې خپله کلي خواته لاړم ما هغه حالت پخوانی حالت ما هغه افغانستان مې ولیده ما هغه بېوزلي وه ما هغه دا چې کوم ځای کې یو سړک به تیر شوی وي خو نور چې مې وکتل بزګران چې وو خوشایان به په دیوالو باندې تپل شوي وو ما هغه بېوزله ژوند و
کله چې یو څوک له ډېرو کلونو وروسته خپل هیواد ته ځي یو ډول احساس وي ورسره عجیب احساس وي په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه وو
نو تران صاحب او څرګند چې هیواد سړی باندې ګران دی خپله خاوره ده خپله هوا ده دا احساس خو داسې احساس و چې زه د دې خاورې یوه برخه یم نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کېږي دلته چې چا سره خبرې کوو ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي مخ مې ډېر سپین نه دی نو دلته هر څوک یو نظر ګوري اول نظر باندې ماته ګوري دی خو بهرنی دی خو افغانستان کې چون احساس دا و چې چا ماته داسې ونه کړه چې دا یې پردی دی بهرنی دی نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای لنډ غوندې اروپا کې وای صحیح وه خو نور ژوند مې دلته کړی وای نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس و د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم زه
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کړي ټپ ته مو مخه کړه لیکن ډېر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه دلیل یې څه
څاروان صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یوه برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو هیریږي د انسان نه نه بل دا یو مخه دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه او په دې ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کومه ډکشنري نه وه حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه هلته زده کړه نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته لول کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي. نو کله چې به مې پرسته ډیپلوم واخیسته نو ځان سره مې پته لګېد زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبه په افغانانو لپاره د زده کړې کتاب به لیکم ډکشنري به لیکم. خو هغه وختو کې په ما باندې د طب د تحصیل ډېر سخت فشار او تحصیل په موده کې نه کېده. نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې په رښتیا په عملي ډول شروع کړ. سره د دې چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته وخت یې لږ و خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنی کار کاوه. نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم. په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکلی شول.
د ژبې برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده، نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې؟
د ډکشنري چې ما لیکلې ده دا یو زر او شپاړس پاڼه ډېره غټه ډکشنري ده. نو کله چې دا ډکشنري د چاپ راووته ما ته دوستانو افغانانو وویل چې یاره دا خو ډېره ښه ډکشنري، ډېره عظیمه ده، ډېره ګټوره ده او په ډېر اسان ډول باندې لغات پکې تشریح شوي. دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته معنا دی پکې، بلکې دي کې تشریحی مثالونه دي، دې کې حتی متلونه دي، دې کې حتی شعرونه پکې دي. بیا ما نه هیله شوه چې نشي کېدلی چې په دغه سمې چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې. نو مالوالې نه، نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه ناڅه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه. بیا هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې، چې نوم یې هم دی اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. دا کتاب تیر کال د 2020 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووته.
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هم هغسې هرکلی وشو؟
نو تر اوسه پورې هرکلی ډېر زیات شوی دی، رسنۍ پرې نه ډکې دي او ما ته د مننې دپاره ټلیفونونه راځي او احوال راځي، ایمیلونه راته راځي د مننې دپاره. او داسې څوک پیدا نه شو وایي چې یاره دی باندې مونږ پوه نه شو، ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب په نسبتا نوی دی. نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ولنې د البته هغه چا د پاره چې ژبنۍ خدمت کوي دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې یو ادبي جایزه ورکړي شي. نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی.
او د ډکشنري په برخه کې کراته وایي چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسېدل. دا خبره هغه وختو کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسر و، پروفیسر کوله په نام باندې چې هغه یو لایق پروفیسر و. هغه چې دا زما کار ولې دا هغه چې دا لوی ستر خدمت دی. ډکشنري دا معنا لري چې د دوه ولسو ترمنځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس ترمنځ یو غاټ پول جوړ شو نو دې ته ډېره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وخت کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نښان چې ورته وایي جرمني کې ورته وایي چې بوندس فردینس کرویز ام باندې، دا په حساب یو مډال نه دی خو یو بل ستر نښان دی چې پټی لري، هغه ماته منظوره کړه. او دا ستر نښان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالی شو. کله چې دا خبر پر رسنیو کې خپور شو دي کې پدوې چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې دې ډکشنري نه استفاده وکړي، هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي دا خو په لکونو ته دا شمېره رسېږي. نو دې کې بیا ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړ چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وایي. نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه کوي؟ نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز وکړ د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې حامد کرزی و، هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورته مونږ خو باید ترې ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس خوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس خوا یو مډال ورته منظور شوی. خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته رانه.
ډاکټر صاحب تاسو هم لیکوالیاست او هم ډاکټر یاست. یوه خبره چې زه عموما دا ډول کسانو سره کوم هغه دا ده چې ډیر موږ متخصص خلک لرو خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلک لرو چې لیکل کولی شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولی شئ، د طب په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
سرمن صاحب، ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیانو ورته وایي هاوزارتس، یعنی کورنۍ ډاکټر پایز کار کړی. جرمنی کې قانون دا دی چې یو کورنۍ ډاکټر باید لږ تر لږه 12 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر اوسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدل سهار په 2 بجو او پای ته رسېدل د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دومه شپه به د شپې هم نوکري ومه او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر ومه. په دې معنی چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته، کله به 14 ساعته، او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځورانو ته به حاضر ومه د کار دپاره. په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو دپاره چې هغه ما دپاره د ساترې معنی درلودله، د خوشحالۍ معنی ما ته درلودله، هغې دپاره مې وخت پیدا کړ. خو د طبي کتابو لیکلو دپاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شی مې چې بیا وکړی شو، تاسو مخکې یاده کړه چې ما د خپله د ازادۍ راډیو سره او د نورو راډیوګانو سره رسنیو سره، البته د مرکو د لارې، یعنی 15 کاله پوره، خو ما د ازادۍ راډیو سره کله په میاشت کې 1 ساعت، کله 2 ساعته، کله اونۍ میاشت هونډه میاشت، هر هفته ما همکاري کوله پوره په 1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما طبي مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولس ته وړاندې شوې، خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه، نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لرئ، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړئ؟
فعلاً خو زه ماته 1.5 کال مخکې له بده مرغه یوه مرګونې ناروغي راپېښه شوه، او فعلاً زه لا د خپل د بیرته رغېدو په حالت کې یم. نو اوس هم داسې نه ده چې ټوله ورځ به اوزګار په کور کې یم، اوس هم زه مطالعه کوم، طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم. همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټومه. هغه ډکشنري چې وه پخوا 1000 مخه وه، همدا اوس پکې 3500 مخه نور زیات شوي دي. دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې 2 چاپ به راوځي، او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیم چې هغه ډکشنري دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې زه به په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب، څه ارزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشتي، یا کومه بل ارزو که لري که زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړي؟
داسې به ووایم ترمن صاحب چې ما غوندې کسان، یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر به وي، یعنی دا هغه څومره طب او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده، نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې، که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دونه ډېره نه وي. نو واضح دی سروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم، جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. واضح چې زما ارزو زما هیله تما دعا دا ده چې که اپور چې ژوند یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تیره کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدایه هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپله پوهه مې د ولس په اختیار کې مې کېږم.
ډېره مننه. یوه کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده که دا هم راته ووایست؟
چران څه په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، نو هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم رامخه کېږي او بدې خاطرې هم رامخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هېڅکله نه هېرېږي هغه د خپلې مور سره یوه خاطره وه. د خپلې مور د مهربانۍ یوه خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېدل چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوې، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې زه ډېر ورکوټی ماشومه ما البته په پخو روانېدی شوم، خو کله کله که غېږ کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم، په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي. نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه وو هغوی بهر منډه کړه، نور خلکو هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر وه، په حویلې کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نورو ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د دې لویدیځ خلک له اولادونه له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمه زختې ډېرې دي، خطري بیمه به ده او صحي بیمه بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو دلیل دی. په افغانستان کې خو داسې وو او دی، کله چې یو څوک زوړ شي نو دا هغه چې دی بیا د ژوندانه دپاره کوم بل عاید نشته. ډېر لږ کسان به چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زوړ شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی. نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بی وزلی وی اقتصادی دومره ښه نه وي نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دشینه نشته، نو مور پلار موظف کړي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت وباسي، ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شول مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کوو، اوس چې کله تاسې ډاکټر پایس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بې اوښه یي، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې، یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه دی، چې په لاړې ګوري چې رشته د ده د ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول، هغه ته پیچکاري کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول. نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د ارامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول، دا البته څو وارې شوي. یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما یو کتنځي کې کار کوو، هلته نور رنزوران چې به کله راغل هماغه ریسپشن ته به لاړ، خپل نوم به یې ورکړ. بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه، موږ بیا لو سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تاته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو یو رنزور راغی هلته ریسپشن ته، هغوی ورته وویل چې کښېنه، بیا د ساوار چې راغی ستا نوم اخلو، بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو دا سړی رنزور ناست و، انتظار انتظار، ځینې کسان چې دنه مخکې و هغوی خلاص شو، دنه وروسته نور کسان راغلل، هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دای نه پورته کېده. نو دای آخر اعصاب خراب شول، دوه درې کسان نور هم چې دنه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو. دای راغی ریسپشن ته، غال مغال یې وکړ، چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ، ولې ما ته غټ نه کوئ چې ته لاړ شه. هغوی ورته تا ته هم غږ وکړه، تا به نه یې اورېدلی، پام به نه شه. دوی وویل چې ولې نه اورې، تاسې غږ نه دی کړی، ول موږ کړی دی. خو آخر دوی وویل صبر وکړه. نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب، یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته، بیا تا ته به غږ وکړو. وایي سمه ده. نو دی بیا کېناسته، بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړو، اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته. زما کوټې ته راغی، بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه. وایي دا څومره ورځ ده، وایي غوږ مې کوڼ دی. بیا غوږونه مې چې ورته وینځل، هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایي ته.
مننه، سلامت اوسئ.